라디오.
قبل کې د سهار او وبجسوې السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شیبه پایل سوی او د ماښام تر وو بجو به دوام وکړي. نن جمعه د 1499 کال د مرغومي 15 چې د 2020 کال د دسمبر 15 سره سم ده. د دې سهارنی خبري مجله د سر موضوع مو ده چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوستاني په وسلوال بریټ کې و وشو په دې اړه خبرګونونه هم اوریدلای شي. سفر به ظاهرم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچینې کې د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو ترکې لګولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. او د ایران مرکزي بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته ورسېږو ان شاء الله شریک به کړو درسره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې وه، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې ووژل سو. د دې وژنې پړه تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. شغلی کالا ویلی دی چې اندونیزیا په خپل توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام با اسکیج او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د طالب مشرانو د کتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپاره شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هېواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو د روزنې په کمپونو کې هم لیدل کیږي. په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چې هغه وسلوالو ډلو ته د خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د جګړې او وینې بیولو پر دوام ټینګار کوي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته کرملن وای د امریکا لخوا د بندیزونو غواشته په پام سره د نورد استرین 2 نلیکی درغونی په بشپړتیا کې د ځند احتمال نه ردوي. د کرملن وای دیمتری پیسکوف پرون پنځمه په وی خبري غونډه کې وویل د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړ سي. نورد استرین 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناټو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و نمانځل سوی، ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکو محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیرا ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون لمانځل کېدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د هوا حالت مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام تیر ماښام د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي:
ما د سکتور امنیتي بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي، د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی، هغه کله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرې پرتو سیمو خلک دي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
یو ولادت دغه چې ما تعلیم کړه او درس نیولای و، هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زماده کاروبار توپیر پدې کو، نو کاروبار مې ډېر په خسته بیا روان.
نامه چلمو تر ونی مو پچوته. وزو د خبرونه د سر موضوع ته. د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماښام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
د ښځو د حقونو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصه اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سوه. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
ښاغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستاني ورور هم وژل شوی او رارې ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغان فعالانو په نښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې موږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګه نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې د دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې:
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو اپراتیفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشتې کوهستاني او یوسف رشید وروستۍ حملې غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو د اندېښنو په اړه راپور واورید. هاخوا د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې ویلي چې د په وینا د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځ شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کنفرانس کې په دغه هیواد کې وروستۍ هدفي وژنو ته په اشاره وویل: د افغانستان دښمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادۍ، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولي دي.
هدف اصلي آنان این است که
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره له دې چې ښاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې د دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مند دي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکراتو په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي اوربند پلی سي. ښاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا سالی د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې وویل د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او عقد شورا، پلانی شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغو ټولو کرښو ولاړ یو.
ښاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې دی چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له دوو میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د جج پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. د خبرونه په دې برخه کې به د احمد شیبر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان بیرغ پیشې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغو سرتیرو چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې ده، ده ته ویلي دي چې د نښتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوخت دي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن براډي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د عکسونو په دې کتاب کې براډي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شویو اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنۍ د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه یې داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یوه عکس کې جنګیالي پر یوه کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیري پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکی پوښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د یوې پولیسې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو له مرګونو بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. ورځپاڼه لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار 4 کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه په چیغو شوه، دېد خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې یې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان یې هم ټپي شو. 4-5 تنه د موټر په لور ورمخته شول، دېد خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سهار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. ده د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډسې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارژ د افیر راس ویلسن د برید وخانده او د پیښې په وخت یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې 2 اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر 8 ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې 6 وژل شوي دي.
ازادي رادیو سهرانی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. د جمهوری ریاست مرستیال وایاند فاطمه مورچل وایي چې دروان کال تر پای به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکی سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د فیسبوک له لارې ښوونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکړي. نور حال په دې راپور کې اورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جنیواله کنفرانس وروسته الکترونیکی حکومتولي د دې حکومت لومړیتوب دی. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځانګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیاله ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پای د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري ورکړي.
جمهور در نشست های متعدده که داره
ولسمشر په جورستی اونې کې مختلف و ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملتیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز زده کړې ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلیز زده کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه هم زما همکار احمد تکل نور زیاتره کوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل ترڅنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لار اوږده او کګلیچنه وه خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموږ په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. په دې اړه زما همکار دا راپور چمتو کړی دی.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کرونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي لا تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هره ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کرونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پوسټ. عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کرونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر څلورویشت زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کرونا د پنځو زرو ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کرونا وایروس ټیسټ کول جبري وو.
د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو ترکې لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بی ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کرونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي.
دا ژوند رنگونه.
مستاسینم
انم شهید الله ده.
څه کاروبار کوي؟
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شهید لجان درته وای چې تاسو زده کړی کړی
او بل زده کړم کړی دی ل پانتون جرنالیزم پندز خبر شوایم.
کاروبار مکله پیل کړی
ل فارغت څخه یو اتم یشته ورسته کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ محصلان دی ودند پلټه کې بیاغه په دولتي او یا هم خصوصي کچو سګی تاسو بل کاروبار ته مخ کړه.
لمړیو کې موږ هم پم دې هڅه کوي چې یو خوځي په پیدا کړو. خو بیا چې و مو کتل هغه وځي په پیدا کول لکستونز من وو او زموږ د کورنۍ مصارف هغه وځي په چې ما ته پیدا کړي په غینه بارا کېدل. نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کوم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول او زه د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پایل ورځ راته ته شریکت څنګه وي؟ سختي و اسان
ډېر ستونزې منه وي. زه په لمړیو کې د تم زوري د مزه دکان کې یا څنګه پوره کوم در زما لپاره ډېر ستونزې و. خو بیا الحمدلله ورسته بیا یو څو میاشت کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوص په ست خشو. ځکه زما یو ویلت دغه و چې ما تعلیم کړه او درس مې ویله او هغه کوم کاروبارونه چې نور خلکو کولی هغې سره زما د کاروبار توپیر په په دې کې وو، نو کاروبار مې ډېر په ښه سویه روان.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري. فکر کوي دغه فکر د دوی سم ده
که دنده پیدا شي ورته دولت زمینه ورته مساعده کی دا زده خیال ځوانان بیا ډیر څه کولای شي، خو که دنده نه پیدا کیږي دوی نه هیله کیږي نه په خپل سویه په خپل اقتصاد پورې د فکر وکړي هغه سویه کاروبار د شروع کړي. زموږ لومړی کې زه په ستونزو کې ماته خپل انسیمپیانو خپل انډیوالانو ګوانډیانو ملګریم پیغورنه راکول وای پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یا وړو کی دکان کې ناسي، خو کله چې زما کاروبار وغوړې دو اوس بیا دوی وای چې خو واشتا کاروبار شروع کړه او زما له مشورې اخلي چې مخ څړول کاروبار شروع کړو څړول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای منت انتخاب کړو. ټوک چې کاروبار کول شي د خپل سبي مطابق کسمره وړو کې کاروبار وی کاروبار کې علاوه برکت چوي خکېږي چې وظیفه نه پیدا کی کاروبار ته د مخ کې خبره ده.